د امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل غوښتنه کړې چې پاکستانی چارواکي باید د جبري ورکیدو ناوړه کارونې پای ته ورسوي. په لاهور کې د بشري حقونو فعال او وکیل عاصم جهانگیر په یاد کې راجوړ شوی دستوري ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان په ادارو نیوکې کړې دي. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري په غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي دوی ته د جایزو غوښتنو پر سر غدار ویل کیږي. طالبانو په افغانستان کې ټی وی چینلونو ته امر کړی چې خپل نشرات دي په اسلامي اصولو برابر کړي او هغه فلمونه او ډرامې دي نه خپروي چې د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف وي. د خزینه خبریالانو خبرګون څه دی؟ په چمن سرحدي ښار کې د پاکستان لخوا د عادي خلکو تر څنګ افغانانو چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي چمن زلي روختون کې نوي څانګې پرانستل شوې. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. ستړي مشه د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ریوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم. نن د دوشنبه یا ګول ورځ کال 2021 د نوومبر د میاشتې 28 نیټه دا او د مهاله وخت شوې دی. په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دی. تاسو د خبری خبرونه سره کې واوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم ریپورتونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار په خبرونه کې شامل وو. هله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. زو د لومړی موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو په سټوکو کې هم واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې ده چې پاکستانی چارواکي باید د جبري ورکیدو ناوړه کارونه پای ته ورسوي. ریپورت وایي چې دغه عمل نه یوازې د بيدرکه شوو کسانو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې اغیزې د کورنیو روابطو، روغتیا، مالی وضعیت او امنیت اغیزمنوي او همدارنګه د بدنامۍ سبب جوړیږي. په دې اړوند ستاسو لپاره د اسلام آباد څخه د ډیوی خبریالې رابعه پیر یو تفصیلي ریپورت تیار کړی دی، دا به په ګډه سره واورو.
د نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د لیوینګ گوست په نوم یو ریپورت کې ویل سوي چې د قانون تر مخه جبري بې درکه کول یو جرم دی چې په هغه کې د دولت ایجنټان د یو کس د نیولو څخه انکار کوي او د هغه د ځای په اړه معلومات ورکولو څخه ډډه کوي. دغه عمل نه یوازې د ورک سوو کسانو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې اغیزمن کورنۍ روابط، د دوی روغتیا، مالی وضعیت او امنیت اغیزمن کوي او همدارنګه د دوی د بدنامۍ سبب جوړیږي. په هیواد کې هم سیاسي فعالین او د بشري حقونو کارمندان د جبري بې درکۍ په اړه پر حکومت او ریاستي ادارو نیوکې کوي. تېره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په لاهور کې د یو دستوري سره وینا کې وویل زمر درغوند سو شمیرو تر مخه 5000 کسان بې درکه دي. موږ غوښتنه ده چې بې درکه کسان دي عدالت ته وړاندې کړی سي. کچري څوک تورن دي د آئین تر مخه دي سزا ورکړی سي او کچري څوک بې ګنا دي نو خوشي دي کړی سي. د امنیسټي انټرنیشنل د رپورټ تر مخه کاڅه هم په دې اړه کال 1980 د لسیزې راهیسې مقدمه درج کیږي، خو دا عمل په کال 2001 کې د تراګری پر وړاندې د جګړې له پیل کېدو راهیسې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا د بشري حقونو مدافعینو، سیاسي فعالینو، خبریالانو او زده کوونکو په ضد په منظمه توګه کارول کیږي او د سلګونو بې درکه کسانو په اړه تر اوسه معلومات هم نشته. تیره میاشت امنیسټي انټرنیشنل جبري بې درکۍ د ختمولو دپاره د پاکستان په قانون کې د بدلون دپاره په وړاندې سوي اصلاحاتو نیوکې کړې وې. د نومبر په 8 نیټه د بشري حقونو وزیر ډاکټر شیرین مزاری په ټویټ کې ویلي وو چې قومي اسمبلی کې وړاندې سوي قانون کې بدلون کړی دی. د هغې د ټویټ په وینا په وړاندې سوي بدلونونو کې یو جنجالي برخه چې غوښتل یې دولتي چارواکو او ادارو مشرانو د حساب ورکوونکي څخه خوندي کړی سي لرې کړی سوي دي، خو دغه قانون سازي اوس هم د بشري حقونو نړیوال قانون سره مطابقت نه لري. د بيدرکه کسانو د حقوقو کارمند ماما قدیر دیوا سره خبرو کی وایي
دا هغه قانون دی چې تاسو کې پورته کړی دی اگر تاسو گواهان یا غیستا نو دې دې نستا بیا پنځه کال هغه د سزا دا قانون دغه دې مشت پساو نواجین پساوي او نو ګرد مخته دوی پورته کوي کور کې پورته کوي گاڑیان کې پورته کوي یونیورسٹی کې پورته کوي لیکن گواهان ناراضي دوی ته بیرول دا گواہی ورکړي یا رامي مخته ایسا هم اشر دا رنګ کی نو دا سو گواہی د پاره ناراض یا لوای کې د ځکان ولاړ دي هغه سره هم د دې ولاړ دي او ځکان دې مولا
دوی زیاتوي جبري بې درکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونو کورنۍ ته د نه منلو وړ درد رسولی دی. د خپل عزیز د لاسه ورکولو سره سره دغه کورنۍ اوږدمهاله اغیزو په شمول د خراب روغتیا او مالي ستونزو سره مخ دي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د خبرونه په دې ځای کې زو د یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې په لاهور کې د بشري حقوقو فعال یو وکیل اسما جهانگیر په یاد کې یو دستور را جوړ شو چې ډیره مهمه او لوی دستور و په دې اړه نغړو چې تفصیل ستا سره په خبرونه کې شامل کړو زموږ سره د اسلام آباد څخه مل شوې د زموږ همکار او د دیو خبريال اورنګزیب خان ستړي مشي په خیر راغلی اورنگزیب خان صاحب څنګه ستاسو جوړ روغه صحت مو خدای
بالکل ډیر مهرباني ستاسو بالکل
اورنگزیب خان صاحب په لاهور کې چې کومه دغه دستوره د اسما جهانگیر په یاد کې را جوړ شو ودی کې کوم کسانو ګډون درلودو د دې تفصیل څه دی چې ویناوي پکې شوې دي
پاکستان پاکستان طاقتور ادارو غیر آئینی کارونو غندنه کړی دا پاهې باندې تنقیدونه شوې دي په دې غونډه کې مهم تقریر چې کوم او هغه خدا په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کو هغه ځکه چې نواز شریف نه پنهغه نه یوازې د پاکستان په پوز باندې خو د پاکستان په عدلیه باندې هم د عدلیه په کردار هم سخت تنقید کړی دی په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې کوم مهم خبره وایي کې یو خبره دا هم شامل و چې پاکستان دننه ریاست کې او ریاست دی او ریاست دومره مضبوط دی چې عدلیه باندې د خپل خوخي فیصلې اوروي دا غشن دوی دا خبره هم کړې و چې وړاندې هم موږ د دریز بوچ رومې په خپل کوټ ټکو نو بیا به نور مسلې یا معاملات چې کوم دي هغه ټکیږي نواز شریف واضح د عدالت په کردارونو باندې تنقید کړي او دا تنقید په داسې حال کې شوی دی چې نږدې ورځو د ګلګت بلتستان چې کوم مشر قاضي وو دا هې لخوا یو بیان مخه تراغلی دی چې د پاکستان سره محکمې په پخوانی قاضي مشر قاضي ثاقب نثار دا نواز شریف او تدوی فامیل پر ضد مقدمو کې دا فشار په لاندې عدالتونو روړی وو چې هغه خلاف د فیصله وشي او کال 2018 سن انتخاباتو نه وړاندې د دوی ضمانتونه کړی شي او دلته منځ یو خبره ډیره مهمه ده چې اوس نواز شریف په د ازي په کردار تنقید کوي او دا وایي چې دوی باندې فشار وي نو دې سره سره حکومتي وزیران د نواز شریف دغه دریس باندې هم تنقید کوي او وایي چې دغه کار ورومبه هم نواز شریف دی حکومت کې پیل شوی وو کله چې دوی د احتساب ادارې مشر سېنېټر سیف الرحمن له ذریعه یو بل قاضي جسټس کریم باندې فشار اچول او چې په خوانی وزیر اعظم بینظیر او دای خاون تاسو ولی زرداری د سزاګانې ورکړي شي دا غشن منظور پښتین هم د غونډه ته ډیره مهمه وینا کړې دا وویل دي چې کله دوی د پښتنو حق لپاره خبره کوي د ترهګرۍ پر ضد خبره کوي
د سره پاکستان پالیسی دا چې چین سره ودوستي
نو هغه وخت د دوی ته غدار ویل کېږي. منظور پښتین دا خبره واضحه کړې ده چې دوی په پاکستان کې هغه ودونو سره کله به هم وفاداریونه کوي چې ظلم کوي.
اورنگزیب خان صاحب د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری په غونډه کې ګډون څخه انکار کړی دی او د دې ترڅنګ د دغه غونډې وروسته او دغه کومې نیوکې شوې دي په دې غونډه کې په دې باندې څه خبرګونونه راغلي د مخالفه ګوندونو له لورې؟
بالکل دیکھیے مخالف ګوندونو خو اکثر لکه چې کوم تقریروں نے شوی دی نوائے کے نواز شریف یا نور شریف کم کو کم تقریروں نے کڑی دی نو پاکستان کے زیادہ تر مخالف حکومتوں نمتا کا دریز دے اس سے کم دا اسد میں جہانگیر کانفرنس کے شرکت کون کو مبصرین و کم بینوں نے ورکڑی دی. البتہ فواد چودھری دی غنڈے کے شرکت نا پدے انکار کڑی دی ادائی بھی دی چھ ماتا چکلا بلنا ورکڑی شو نو دا ہم رات ہوئے لیشو چھ دا غنڈے اختتام کے چکلا ختمی کی نو نواز شریف ہم دیتا بینا کبھی تبھی ٹولی کے ذریعے نو فواد چودھری بھی ادا کا خبر کڑے دا چھ نواز شریف یو مفرور دے نو دوی نشی کولے چھ دا سے غنڈو کے دوی شرکت اکری او دا شان فواد چودھری او یوش میر نور وزیران ہو چھ پاکی دا وزیر اعظم صلاحکاران ہم شامل دی بل بل ٹویٹس کری دی او دا خبر کڑے دا چھ موجودہ وقت پاکستان پوز او عدلیے پر ضد یو منظم کمپائن روان دے او دا دے پا زواب کے بیا ٹولنیز رسنیو باندے زینی خلق کو بیلی دی چھ دا دے کارا مطلب دے کہ اس پا پوز باندے عدلیے باندے تنقید کی گی یا نور اداروں باندے تنقید کی گی نو مطلب ہم دا دے چھ دا ادارے ہم دا آئینی خپل دا آئینی حد نا باہر کار کبھی زکا پیدا تنقید ہوں گی.
ډیر زیاته مننه اورنگزیب خان چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو دلیدونکو سره شریک په خبرونه کې.
تاسو هم ډیر مننه.
تاسو د امریکا غږ ډی وی خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګوري او اوري. زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته د پاکستان په بلوچستان صوبې کې او د بلوچستان صوبې حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشر منظور پښتین علي وزیر او محسن داورز سره په نورو صوبو ته د په داخليدو د نوي ورځو بندیز لګولای دی. دغه اعلامیه چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده د بلوچستان د کورنۍ او قبایلي چارو محکمی په 11 نومبر نیټه خبره کړې ده. راځي چې نور تفصیل یې واورو د کوټه څخه د ډی وی خبريال او د زموږ همکار حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه ریپورت کې.
د بلوچستان ایالتي حکومت یا وری بیا د منظور پښتون په شمول د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرتابه و بلوچستان ته پر داخليدو د نوې ورځو لپاره بندیز ولګاوه. د یاد بندیز په اړه د بلوچستان یالت د کورنیو او قبایلي چارو د محکمې یو اعلامیه خبره سوي. په اعلامیه کې لیکل سوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرتابه منظور پښتین، محسن داوړ، علي وزیر، سید عالم مسید، عبد الله ننګیال او سنا اجاز باندې په یالت کې د امن د ساتنې په موخه د 1908 د آرډیننس یا قانون په مت کې د داخليدو بندیز لګول سوي. په اعلامیه کې زیاته سوي چې یاد کسان له 11 نومبر څخه تر 8 جنوري 2022 پورې د بلوچستان ایالت و یوې ضلع ته هم نشي داخليدای. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پر خپل ټویټر د دغه اعلامیې په جواب کې لیکلي د بلوچستان حکومت را باندې یو ځل بیا صوبې ته په ورتګ بندیز لګولې دی. د برتانیې کالونیل ریاست به هم دغه شان کول. پی ټی ایم د امن غوښتنه کوي. هغه څوک چې امن ته ترې خطر ده پرانستي ګرځي. دا ډول جرمي چلند باید ودرول سي. یاد دی چې د بلوچستان ایالتي حکومت پر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو غړو له کال 2013 څخه په بیلابیلو وختونو کې داسې بندیزونه لګوي. د روان کال په سر کې چې د پی ټی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومنت د کوټې وجلسې ته هم د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ نه پرېښول سوی. وروسته بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ شجنه غړي سناجا تلازم په ژوب کې د یو کتابتون د پرانستی په غونډه کې د ګډون پر وخت لیالت څخه وېستل سو. د بلوچستان یالتی حکومت دغه اعلامیه په داسې وخت کې خبره کړي چې پر 8 نومبر منظور پښتن اعلان کړی وو چې د پی ټی ایم د بندي غړو د خوشی کولو لپاره به پر 14 نومبر په پېښور، کوټه او کراچۍ کې د احتجاجي مظاهره کوي، او بیا به پر 16 نومبر په کوټه، په 15 دسمبر ټانګ خیبر پښتونخوا، او په 19 دسمبر په کراچۍ کې جلسې کوي. د بلوچستان یالت د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر نور باچا وډیوته د ټلیفون لالارې وویل چې دا بندیزونه ځکه لګول کیږي چې حکومت ویره لري چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرتابه بدل تراسي، نو د جنوبي پښتونخوا ولس به راویښ کړي.
موږ دغه غیر عیني، غیر قانوني او هغه د انګریز د وختو قانون دا موږ یکسره مسترد کوو، بالکل نه منو، نه دا موږ د منلو وړ دی. پر 28 نومبر په کوټه ښار کې موږ به دلته خپل جلسه کوو، زموږ مشرتابه به راځي، د پاکستان آئین خپل و هر شهري ته دغه اختیار ورکوي، دغه حقوق ورکوي چې دی په ملکی د یو ځای سره بل ځای ته په آزاد شباندی نقل حرکت کولای شي.
پر 14 نومبر منظور پښتین د پېښور پریس کلب ومخه ته احتجاجي مظاهره ته په وینا کې ویلی وو پر 16 دسمبر به پی ټی ایم د سند اسمبلی مخه ته احتجاجي پلت وی، او که په لس ورځو کې د علي وزیر او د پی ټی ایم نور بندیان خوشی نسو، نو بیا به له کراچۍ څخه تر کوټه پوري او لاغه ځای به بیا په ټولو پښتنه سیمه بټګرام او پرمانسیره به راتاویږي او اسلام آباد ته به لاروین کوي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا، تاسو په یوټل سټلایټ، په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه، باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیر ساته.
د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري، او په خبرونه کې نور راپورونه او مهم موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملو. څو شیبو کې به زموږ سره افغان خبریاله شبنم دوران هم په خبرونه کې ملګری کیږي، او په یوه مهم موضوع چې وروستۍ موضوع ده چې طالبانو په افغانستان کې په ټی وی چینلونو باندې ځینې سختدري پالیسۍ پلی کړې ده، په دې باندې غږیږو. او زموږ سره هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه مال پاتې شي. زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. څو ورځې وړاندې داعش په پېښور کې د یوې حملې زمواري ومنله. په دغه حمله کې د پولیس یو افسر امتیاز احمد ووژل شو. راځي چې تفصیل یې د ارشد مومن څخه د پېښور نه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
دارې سلور بچی دی، پنځه بچی دی، واړه واړه پاتې شنو. کور خورا منه ډېر زیات سخت دره باندې چې ماشومان لور شو.
فیاض احمد د سلور ماشومان ورېرو او د یو وراره په یتیم کېدو غمجن دی. د دې ماشومان پلار پولیس تڼدار امتیاز احمد په اولنی نومبر نامعلومو وسلوالو وجلیو چې بیا یې زیمواري داعش ډلې په غاړه واخیسته. فیاض احمد ویل ضرور ته وجلو په علت نه دی خبر. خودوی په کور یتیمان بچی او کونډه ښځه د ټول عمر په غم اخته پاتې شو.
سوچم زیاته نه رسی، سوچم زیاته نه رسی. سو شو
څنګه؟
نو یو سرکاري نوکر او دغه حکومت چې کوم دی هغه محفوظ نه دی کنه. دغه لکه وسه پورې پته ونه لګېد چې به څه پروګرام وشو دغه د قاتلانو. نو موږ دغه باندې لا پوه نه یو، بس ششو پنج کې پراته.
پولیس ډیو ته ویل د امتیاز احمد د مرګ په لټنې روانې دي. امتیاز احمد په هغه ورځو وجل شو کله چې د پېښور های کورټ نه د لادرکه تنانو کیس د اورېدنې پس تانی ته روانو او وسلوالو پرې ډزې وکړې. له دې مخکې د خیبر پښتونخوا په باجول ضلعه کې په 14 نومبر د دوو پولیسو د وجلو ذمواري هم داعش ډلې په غاړه اخیستې وه، او همدغه ډلې په 10 سپتمبر په پېښور کې د وجل شوي سیک ستنام سنگ د وجلو زیمواری منلی و دایش دلی په کوهات زله کې د پولیو ټیم په ساتنه مامور د وجلو زیمواری هم په غاړه اغیستی و. د نولاندې په وزیرستان، کورما، پیښور، باجوړ او بلوچستان کې هم د یو شمیر بمی چاودنو او هدفي وجنو زیمواری په غاړه اغیستی دي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو وروسته په افغانستان او پاکستان کې د داعش بریدونه سیوا شوي دي. دا په داسې حال چې پاکستاني طالبانو هم پاکستان حکومت سره د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې د اوربند اعلان کړی دی. د نوړاندې به پاکستاني طالبانو د زیاتره بریدونو ذمواري په غاړه اخیسته. پاکستانی چارواکي وایي د ترهګرۍ ضد جګړه کې د 80,000 نه زیات خلک په پاکستان کې وژل شوي، چې زیاتره پکې پښتانه دي. د وژل شوي پولیس امتیاز احمد خپلوان امین سجانی وایي د جګړه کې ډیرو خلکو ژوند له لاسه ورکو او ډیر کورنۍ غمجنې پاتې دي.
مونږ دا وایو کنه چې یو سړی را پاسې دو په عامه معاشره کې ډزو کو هغه خو معلوم وي، خو زمونږ پښتنو چې څومره د سرونو قرباني ورکړه د امتیاز په شکل کې یو جام شهادت غي نوش کو او د سر قرباني ورکړه، نو دا د ټیرریزم اور دی او په دې وطن کې لګیدل په کې پکې کې او صرف د پښتون بچی چې کم دی قرباني ورکړي.
د پاکستان حکومت چارواکي وایي د شتله په پاکستان کې کوم منظم شتون نه لري، خو وخت په وخت د غډله د بریدونو ذمہواری په غاړه اخلي او بمی چودنې او هدف یې وجنې کوي. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډیوې سره د ملتیا مومننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس او د مهال همزود افغانستان ولوري ته چیرې چې طالبانو د افغانستان ټلویزیون چینلونو باندې سخت دریزه تګلارې خپل کړې ده او د ایور باندې عملی کړې ده. طالبانو په افغانستان کې ټي وي چینلونو ته امر کړی دی چې خپل نشریات په اسلامي اصولو برابر کړي او هغه فلمونو او ډرامې د نه خپروي چې د شریعت د اصول او افغاني ارزښتونو خلاف وي. او دای هم ویلی دی چې خزینه خبري اعلان دي کله چې په سکرین راځي نو هغه دې هم اسلامي حجاب وکړي. خدای نه دی ویلی چې دا اسلامي حجاب سره قم دی، د دې تشریح نه دا کړي. موږ سره په خبرونه کې ملکیږي د برتانیې څخه د ملي ټلویزیون په خواني خبري اعلان شبنم دوران هغه تر کلی وایو په خبرونه کې سړی مشه په خیر اغلی شبنم دوران. نه مننه، سلامات اوسئ غلی
شي
شبنم دوران. تاسو غبرګون څه دی دغه خبر به تاسو هم لیدلی وي؟
بالکل، لبل مرغه چې پر نن سبا کې طالبانو داسې یو اعلامیه خبره کړه چې تر ډیره فوکس یې پر میرمنو دی او د میرمنو د ازادۍ او پر دوی د محدودیتونو د وضع کولو. په د دې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې تاسو هم یاد کړئ اسلامی حجاب جمہوریت ہم افغان خبریاں ہر برخ کے فعالیت حجاب باندھ سنبھالے ہوئے اور دوی خپل دند مختلف محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په دغه شان وضعیت په افغانستان کې دوام ومومي. افغان خبریالان هغه ویاندویان چې په افغانستان کې پاتې دي دوی به لا هم له یو روحي فشار سره مخ شي، روحي ستونزې به لا هم دوی ته ډېرې شي او په رسنیو کې به د دوی لکه څنګه چې د دوی راتګ سره په هغه لومړیو کې چې زه هم داسې یو پېښ سره مخ شوم، دوی به د میرمنو ممانعت کوي، دوی به دوی رسنیو ته نه پرېږدي. الان دا چې اول خو یوازې ولا اوس دا د موږ خبر پاڼه هم دوی ولیده چې میرمنې به په رسنیو کې ګډون نه کوي، په ډرامو کې به ګډون نه کوي، په بېلابېلو برخو کې دا خپله د دې ښکارندوی کوي. یعنی د میرمنو د حقونو هغه چې شریعت هم ورکړی دی، هغه چې قانون هم ورکړی دی، هغه چې دوی خپل مسلم حق هم دی، د دې څخه دوی لا هم محرومیږي، پر دوی باندې به محدودیتونه وضع کیږي. که داسې وضعیت په افغانستان کې دوام ومومي، زه فکر نه کوم چې یوه ښځینه خبریاله هم افغانستان کې پاتې شي یا به هم دې ته زړه ښه کړي چې خپل رسنیز کار ته
تمام. شبنم دوران، تاسو څه ګمان کوئ چې د طالبانو تر واک لاندې آیا رسنۍ به په آزاده توګه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی شي او که نه؟
کله چې جمهوریت و رسنۍ ټولې آزادې وي، دوی ځان ته آزادي لرله، خپلواکي وي، په بیلابیلو برخو کې دوی رپورټونه چمتو کوو او بیلابیلې خپرونې د افغان ولس ته هم درلودې او وړاندې کولې. خو کله نه چې د طالبانو ډله راغله په افغانستان باندې، دوی حاکم شول، هر څه بدلون وکړ او لوی او منفي اغیزې هم په رسنیو باندې وو چې خپرونې ټولې ودرېدلې. هغه شان چې پخوا رسنیو په آزاده توګه کولای شو چې په هره برخه کې حتی هغه تولیدي رپورټونه هم دوی چمتو کړي، هغه هم پر دوی بند شول. یو ښه مثال موږ دا ورکولای شو، اوس مهال موږ ګورو که یوه د رسنۍ یو کارکوونکی ورځي په خپله مرکز کې، چیرې تاوتریخوالی وي، هم چیرې میرمنې راټولې شوې د خپل د حق غوښتنه کوي، هغه حق چې دوی دغه شل کاله یې تمثیل کړ، دوی دغه نه برخمن ول او د هغه حق لپاره دوی غږ پورته کړ. بیلابیل ادارو هم دوی سپورټ دی. کله چې رسنۍ ورځي، یو خبریال ورځي، دا کور کوي، حتی خبریالان هلته مسؤول نه دي، څه خاصه چې بیا یوه خبریاله ورځي او د باندې نه ریپورت چمتو کوي، هغه انبان نریشن کوي او د ټی وی له لارې خپرېږي. یو ښه مثال همدا دی چې بهرنۍ رسنۍ، بهرنۍ خبریالان په آزاده توګه افغانستان کې ګرځي، هغه څومره ناامنه سیمه، څومره ناامن ولایت بچي، حتی په جمهوریت کې هم چې هلته حتی بهرنیانو زړه نه کاوه، اوس هموغه ولایتونو ته موږ بهرنۍ خبریالان وینو چې ورځي، هغه ځای څخه مخخه ریپورټونه چمتو کوي او دغه وضعیت هغه داسې خې طالبان بهرنی سره داسې چلند کوي چې یعنی دلته هیڅ مشکل نشته، تاسو راتلی شئ په آزاده توګه خپل ریپورټونه چمتو کوئ شئ او د افغانستان دغه بد وضعیت نړۍ ته نور هم تاسو ښکاره کوئ چې دوی په تیر کې څومره کسان وژلي دي، څومره ځایونه تخریب کړي دي، څومره جماعتونه شهیدان کړي دي، څومره ښوونځي نړولي دي. د هغه تصویر بهرنیو خبریالان ته دوی په آزاده توګه اجازه ورکوي چې هغه تصویر نړۍ ته ښکاره کړي. خو له بده مرغه دغه زما د هیواد خبریالان چې دي، او لومړی حق دوی دی چې باید دوی ورشي خپل هیواد دی، دوی پکې حق لري، دوی ورشي غرض نه رپورټ چمتو کړي. له بده مرغه چې دوی سره بر عکس چلند کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، قبرې ماتېږي، د قبرې لنزې ورته ایسته غورځوي او له یو بد وضعیت سره مخېږي. او بیا د خوشنۍ خبره را ده چې داسې یو مرجع هم نشته چې همدغه خبریال یا همدغه خبریال یا همدغه ویان ورشي او خپل عرض هلته وړاندې کړي چې له ما سره دا شن چلند شوی.
شبنم دوران، په افغانستان کې ډېری رسنۍ چې وروستیو کې تړل شوي دي، ویل کېږي رپورټونه موږ وینو چې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي دلایلو له کبله دوی خپل فعالیتونه درولي دي، څه ګڼي چې د طالبانو له لورې داسې سخت دریځ پالیسیانې پرې کول به رسنیو ته په افغانستان کې څومره زیان ورسوي؟
سان کې ژوند کړی دی، زه د خبریالانو له ژوند نه خبره یم چې زموږ خبریالان که په جمهوریت کې هم په څه ډول حالاتو کې وو، یعنی تر ډیره زموږ خبریالان به یو خو یې د علاقې له مخې راتلل رسنیو کې کار کوو، څه نه څه اقتصادي ستونزې به یې هم لرلې. اوس مهال چې په ټول افغانستان کې اقتصاد مخ په ځوړ دی او هلته یو اقتصادي بحران هم افغانستان کې را روان دی، ښځینه کارکوونکو ته چې لوی سټاف به دی وې، ادارې وي، دی وې، رسنۍ وي، هغه په کور کې نیول شوي دي، هغوی ته اجازه د فعالیت نه ورکول کېږي. اقتصادي ستونزو سره رسنۍ مخکې خبریالان یې په کور کې نیولي دي، هر یو د خپل د سر نه یریږي چې که دوی ورشي ټي وي ته او هلته دوی خپل کارونه مخته یوسي، خپلې رسنۍ ته ورشي، دانه چې دوی بیا ووژل شي او دوی په مرګ باندې ووهل شي. یو خو هغه سټاف دی چې ضعیف شي، هغه سټاف دی چې په کور کې نهول شي، اقتصادي ستونزې وي، ته ونه شي کولی چې هغه شان د رسنیو رولز کې، د رسنیو شرایط دی او د ولس تقاضا د بهرنۍ تقاضا چې باید یو رسنۍ وزلیږي او د خپل هیواد نه بیلابیل رپورټونه چمتو کړي خپاره کړي. هغه په افغانستان کې ټول خصوصي او ملي رسنۍ دغه وضعیت او دغه چانس له لاسه ورکړ او که دغه نوي کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي د خبر پاڼه کې دوی خپره کړې ده که دغه واقعا په افغانستان کې پلی شي لیرې نه ده چې د افغانستان رسنۍ به هم ټولې له منځه ولاړې شي.
دوران یوه وروستۍ پوښتنه، تاسو آیا په وروستیو کې د افغانستان رسنۍ یا ټي وي چینلونه لیدلي دي؟ څومره توپیر پکې تاسو وینئ او څه توپیر پکې وینئ په خپرونو کې؟
بلکل، خپرونې خو ټولې دوی وایي چې یوازې تر ډېره ما چې ولیدلې د خپله زما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یوازې خبرونه دي. خبرونه هم هغه خبرونه دي چې هغه د دوی فرمایش وي. رسنۍ د خپلې ویرې نه هم نښه ساده چې دوی وتړل شي، د دوی رسنۍ یا هم د دوی کارکوونکي وګواښل شي، په مرګ وګواښل شي، هم د دوی رسنۍ پر وړاندې کوم اقدام وشي د طالبانو ډلې لخوا، دوی ډېر زیات احتیاط کوي. هغه شان چې پخوا یې په پراخ لاس دوی رپورټونه چمتو کول، هغه څه چې حقایق و ولس ته یې وړاندې کول، نړۍ ته یې وړاندې کول، اوس مهال دوی هسې نشي کوی. هغه څه خپروي چې د طالبانو فرمایش وي، هغه یوازې پرته له ترانو د افغانستان په رسنیو کې نور څه نه دي پاتې. خبرونه هم که دي، هغه ټول یو جانبه دي. افغانستان ګل و ګلزار کوي، وایي چې هېڅ هم نشته، خو له بده مرغه موږ ګورو چې هلته د رسنیو حقوق ټول ترې سلب شوي دي. میرمنې نشته، د میرمنو غږ پکې نشته، ښځینه کارکوونکو ته اجازه نه ورکول کېږي. آن دا چې اوس په تمثیلي پارچو کې به هم د دوی د دې وروستۍ خبر پاڼې پر بنسټ چې میرمنې به کار نه کوي، نو په ټي وي کې پریزنټر یې هم نارینه وي، تمثیلي پاچا کې هم هغه د میرمنو رول چې نارینه و لوبوي. نو ښځه څه شوه؟ دغه پوښتنه که دوی موږ ته جواب راکړي چې د ښځې رول په افغانستان کې څه دی، حالان دا چې د افغانستان 80% نفوس میرمنې تشکیلوي، که دوی د افغانستان 75% نفوس غږ دوی بند کړي د داسې خبرپاڼو پر بنسټ، دوی ته اجازه ورنه کړي. هغه د دوی اساسي قانون چې دی، زموږ اساسي قانون هم چې و میرمنو ته خپل چوکاټ کې، ټولو خبریالانو ته خپل چوکاټ کې ځای ورکړی او دوی کولای شي چې فعالیت وکړي. خو که دوی دغه شان زور زیاتی کوي، محدودیت کوي، دوی پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي، زه فکر نه کوم چې کلونه به هم تیریږي دوی به د رسمیت پر رسمیت پیژندلو تمه له نړۍ څخه نه کوي، ځکه چې نړیوال به د هغو کسانو ملاتړ کوي چې هلته نارینه او ښځینه ته هغه په هر ډګر کې یوازې رسنۍ نه هلته مساوي حقوق ورکړل شي او دوی ته د کار وظیفې زده کړو اجازه ورکړل شي.
مننه شبنم دوران چې راغلی زموږ سره مل شوی په خپرونه کې. تاسو ته ښه شېبې. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د شبنم دوران خبرې واوریدلې. که څه هم طالبان وار په وار په خبری کانفرنسونو کې یادونه کوي چې دوی رسنۍ آزادې پریښې دي او دوی باندې داسې کومې نورې پالیسیانې نه دي تطبیق کړي چې په هغې کې دوی بې جانبه یا متوازنه رپورټینګ ونشي کړلای، او دوی وایي چې موږ تل دوی ته وایو د حقایقو رپورټ ورکړي. خو البته په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي چې دوی نشي کولای خپل فعالیتونو ته په آزاده توګه دوام ورکړي. زو د بل ریپورټ ولوري ته چې ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي نظام د پاشل کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان وایي چې له افغانستان سره مرستې ونه شي نو د هغه هیواد بانکي نظام به وپاشل شي او ړنګ به شي. په دې اړوند نور تفصیل تاسو ته راغون کړی دی د آشنا تلویزیون خبریال سمیع الله جلالزی، چې تاسو ته په دغه ریپورټ کې وړاندې کوو او په ګډه به سره ټول تفصیل وګورو.
اکثریت هغه افغان کورنۍ چې یو وخت ثابت او منظم عاید درلود، اوس سخت ناهیلي شوي او نه پوهیږي چې د سبا خواړه څنګه برابر کړي. د افغانستان اقتصاد د امریکا له ملاتړ څخه د برخمن پخوانی حکومت پر مهال هم مشکلاتو سره مخ و، او د کرونا ویروس او د وچکالۍ له امله نور هم خراب شو. وروسته له هغه چې طالبانو په اگست میاشت کې واک ترلاسه کړ. نړۍ له حکومت او ګڼ شمېر پراختیا پروژو سره مرستې بندې کړې او له امله یې د منځنۍ کچې د ډیرو افغانانو عواید هم بند شول. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام اوس له کورنیو سره مستقیمې مرستې پیل کړې، ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې میلیونونه افغانان قحطۍ ته نږدې شوي دي. د کابل په لویدیځ کې په سلګونه نارینه او ښځې په یوه جمنازیم کې راغونډ شوي څو مرستې ترلاسه کړي.
لمرسته کوونکو غواړم چې له روغتونونو سره مرسته وکړي او د هغوی کارکوونکو ته تنخواه ورکړي، خپلې مرستې ډېرې کړي او دوام ورکړي څو موږ وتوانیږو چې د بېوزلۍ سره مبارزه وکړو.
د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال 9 میلیونه کسانو سره مرستې وکړې. اوس کال تر دې وخته پورې دا شمېر 14 میلیونو ته لوړ شوی دی.
شاوخوا زر کورنۍ راغونډې شوې او موږ به هرې کورنۍ ته د 2 میاشتو لپاره 1000 افغانۍ ورکړو. دا مرستې به د کابل په 14 ناحیو کې د 4 میاشتو لپاره دي. مرستې په 2 پړاوونو کې کېږي. لومړی مو خواړه وویشل او اوس نغدې پیسې ورکوو. مرسته کوونکو څخه غواړو چې په راتلونکي کې د خپلو مرستو اندازه ډېره کړي. دا بله خلکو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي ساړه ژمي کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره د سون توکي واخلي.
په افغانستان کې ناوړه بشري حالت د بېوزلۍ سربېره د افغانانو د جلاوطنۍ لامل هم شوی دی. د پولن لومړي وزیر د 1 شنبه په ورځ استونیا او لتوانیا ته د سفر پر مهال وویل چې په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ستونزمن حالت په اړه خبر دی. دغه استونیایي جګپوړي چارواکي وویل چې ښایي روان وضعیت د کډوالۍ کړکېج لا پسې زیات کړي.
موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي تماسونو خبر یو. له دې به د استفادې هڅه کیږي. په افغانستان کې به له کړکېچ نه ښایي د مهاجرت د کړکېچ د بل پړاو په توګه کار واخیستل شي.
امریکا او نړیوال مرسته کوونکي اوس مهال افغانستان سره خپلې مرستې د ملګرو ملتونو له لارې رسوي څو ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې د طالبانو حکومت ته نه بلکې افغانانو ته په مستقیمه توګه ورسیږي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
زو د چمن سرحدي ښار را ولوري ته چیرې چې د پاکستان لخوا د عادي خلکو تر څنګ افغانانو د درمنل لپاره چې له افغانستان څخه پاکستان ته ځي په چمن ځلې روغتون کې ورته نوې څانګې پرانستل شوې دي تر څو هلته علاج او درملنه وشي. راځي چې ټول تفصیل یې د چمن څخه د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د بلوچستان ایلت په سرحدي ښار چمن کې د محکمه سیاسي چارواکو په وینا د عادي خلکو سره سره د افغانستان څخه راتلونکو افغانانو د پاره هم دلته د علاج درملنې زمينه برابر کړې ده چې د حکومت لوري د ستیاب کم مسایل باوجود په چمن ضلع مرکزی اسپیتال کې د درملنې بعضې داسې شعبې هم پرانستلې دي چې کومې یوازې د کوټې په ځاني او دولتي اسپیتالونو کې شتون لري. په هغه کې ډایلیسیس، د مختلفو ناجوړۍ جراحي عملیات، د کوچنیانو علاج درملنې او د زنانه امراضو د علاج شعبې شامل دي چې دغه شوبو په قاعده د سیمې څخه ټاکل شوی د ایلتی اسمبلی غړي او د عوامي نشل پارټي ایلتی مشر اصغر خان اڅکزي نن د 2 شنبه په ورځ پرانستي وکړي. په دغه محل اصغر خان اڅکزي وو وی ویډیو ته وویل سپرچمن پوله د علاج درملونو د پاره پاکستان ته روان افغانانو ډیر فشار دی چې دغه افغانان بیا د کوچ پوری د تک په محل د چارواکو لخوا هم راګرځول کیږي. خو اوس حکومت دوی د پاره په چمن سوال اسپیتال کې د علاج درملنې بندوبست کړی دی.
هغه غریبان در په در افغانان ورونه بد بختانه چې هغه کله د لاین دی خو ته راوړي بیا چې هغه زیاده در کوټ پوریږي د سر چې بلار کمري وای کیږي په کوم شکلو چې دته تکلیف رسول کیږي نو دا به زموږ د ټولو د خدای په حضور کې خوش قسمتۍ چې موږ په دې چمن شهر کې دوی ته داسې بندوبست وکړو چې دوی د لارې د تکلیف خلاصي د خرچو خلاصي د دوی عزتونه محفوظي.
په چمن ضلع مرکزی اسپتال کې دندې ترسره کوونکی ډاکټر محمد علي وای په سیول اسپتال چمن کې په سل کې 26% مریضان افغانان د علاج د پاره راځي چې دوی له خوا د علاج درملونو سہولیات ورکول کیږي.
ټولتون زبر سره د لی په دې اسپتال کې اویلیبل دي چې په هغه کې لیبارټری د ایکسری ده او د زنانو د پاره الټراساوند دی یا نور چې کم زمر سرجیکل سایډ دی او ای ان ټی سایډ دی یا د پیټ سایډ د کچنیانو سایډ دی په هغه کې چې څونه سپیشلټیز د لیزمر سره ستاسو د چمن د خلکو لپاره هغه د دې لپاره مو اویلیبل.
پاکستانی چارواکی وایس پرچمن پوله د علاج درملونو د پاره او پاکستان ته هر ورځ د 200 څخه بیا تر 300 پورې مریضان راځي. صدغه افغانانو د پاره په افغانستان کې د علاج درملونو سہولیات د نشټوالي لوجه پاکستانی چارواکی پر انساني همدردی او پاکستان ته راپریږدي. سلر څخه پرچمن سره د شهر او نور بیا کوټي او کراچي ته د علاج درملونو د پاره تکبي. خو په چمن سوال اسپیټال کې یو میډیکل افیسر ډاکټر عبدالرزاق اڅکزی وای چې د حکومت له لوري په چمن سوال اسپیټال کې دغه افغانانو د پاره برابر سوي سہولیات اوس هم ناکافي دي.
د دې کم مریضان موږ ګورو په حاکم اجر ډیر دي زیات دي. نو موږ په د حکومت بلوچستان سره او خاص کر د خان صاحب سره موږ دا فاس کوو چې موږ ته مزید نور سہولتونه راکړي، مطلب د وایان راځي کی، مطلب د لیلې باچر، مطلب چې نور سہولتونه ولې باټه ته ورکړي. ولې هیڅ کوټه چې ما کوم افغان ماجر چې دی ډېر بوج دی، د هر شی لږ دی.
په چمن ضلع مرکزی اسپتال کې د عادي خلکو او د افغانانو دپاره د علاج درملنې نوې شعبې د پرانیستلو په مهال یوه دستوره هم جوړه سوې وه چې ورته ایالتي اسمبلي غړي اصغر خان اڅکزي، مرستیال کمیشنر جمعادات خرمندوخیل او د مکمسه چارواکو خپلو ویناوو کې پر عالمي مرستندو ادارو یې غږ وکړ که چیرې په افغانستان کې د افغانانو دپاره د علاج درملنې سہولیات برابرولو کې دوی ته مشکلات ورپیښ دي، په چمن سرحدي ښار کې دغه دولتي روغتون کې د دوی دپاره د علاج درملنې زمینه برابره کړي چې د سیمې د خلکو سره سره به دغه ځپلي افغانانو ته هم د علاج سہولتونه ورسیږي. نعمت الله سرحدي، ویو ای ډیوا، چمن.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ،
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
زو د امریکای د کالیفورنیا ایالت ولوري ته چیرې چې د دفاع وزارت لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه په امریکا کې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی عارضي کمپونو نه تر اوسه پورې لږ تر لږه 25,000 کډوالو ته کلیرنس ورکړل شوی دی او د هیواد په بیلابیلو ریاستونو کې ځای کړی شوی دی. د نه علاوه 25,000 افغان کډوال اوس هم د هیواد په دغه عارضي کمپونو کې دي چې د مختلفو ریاستونو یا ایالتونو د پوځي بیسونو کې جوړ شوې دي ژوند کوي. د افغان کډوالو په دغه کمپونو کې ژوند څنګه تیریږي، د او دوی به دغه کمپونو نه کله او څنګه کورونو ته انتقال کیږي، او دوی سره هغه کوم قانوني لارې موجود دي چې خپل او همدارازه په افغانستان کې پاتې شوې د کورنۍ نور غړي په قانوني توګه امریکا ته راوباسلای شي. د دیو خبريال او زموږ همکار په کالیفورنیا کې راشد ټک د سکایپ د لارې د کډوالو د حقونو وکیل سپوږمۍ ناصری سره یو مرکه کړې ده. راځي چې دغه ټول تفصیل یې په ګډه سره وګورو.
تاسو خو دا 15 بیسونو ته اوسه پورې تللی، تاسو څه کتلی؟ افغانان اوس هم هغه شاک کې دي چې څنګه راغلي او کناوی د هغه شاک نه روزي، او لکه یو حقیقت تسلیموي چې او مونږ یو بدل یو محفوظ ځای ته اوس راغلی یو.
زیاته بیسو کې سیزوم تشویش ډیرو، خلک په شاکې هم لکه ورسره خاطره ما صحیح خبره ده چې سیف چې تراغلی دی خطر دی تنست، خو بیا هم ما داسې خلک ګلدل چې یو مېرمن تنه راغلی وه جدا شوی د میدان وایي کې خپل خاوند خپل ماشومان. ځینې خلک ما ولیدل چې یو پلار دی وړکی ماشوم ته راغلی و، مېرمن او ماشومان پاته و، جگرخونی ډېره وه، تشویش ډېر و د دې فامیل لپاره په افغانستان کې. هغه خلک چې دي ترجمانان یا حکومت سره کار کوو د امریکا حکومت سره، ټول د اویا 15,000 سره راغلی دي، په نوم باندې پرولي باندې په دوه کاله باندې اکلنیسي دی باید په کوم لار په ایس آی وی ته اپلای کوي یا په اسایلم ته پاینده کې فایل کوي کول چې خپل فیمیلی ته وکړي خو ډېر ځنډ به نیسي چې د دې فیمیلونه په قانوني امریکا ته راځي تشویش په یوه کې وو او هم په ځینو بیسو کې داسې دی شاک و خاطر ځینې لوی خیمې دي خلک دي خصي مواد او شیان دي نه لري دی غواړي چې د بیسټن روز یې خپل وظیفې کارونه مخته ویسي زندگی مخته ویسي او د خپل فامیل لپاره پټیشنونه فایل کړي
دوی ته څه څه کول پکار وي چې د هغې نه بعد دوی د بیس نه راوځي او دلته په امریکا لکه مختلفو سټیټونو کې ژوند تیرول شروع کړي
واس فیلن په د امریکا په بیسو کې د دې اتو بیسونه وو د اتونه یو بیس د څلور زمخته کلاس په دې بیسو کې سې دي د فول واکسینیشن د میزل د چیکن پاکس د کووډ او هر مرزي هر څه چې تاسو په کارو واکسینیشن وي د کړي وو اول مهم دا خبره وه دوه مواسه دي ته په قانوني سدي ورته پرول سټاتس امریکا ته اجازه راغلي دي د یا کلری چې د دوه کال لپاره کار وکړي یو ته معنا د ورک پرمیت دی اجازه د کار لپاره کار نه کاغذ نه هم ورته کوي او نور کله دې کیسونه مخکې کېږي په ځینې بیسو کې دې کیسونه مخته وړو دغه لپاره د خلک دمره ځنډ په بیسو کې پاتې دي چې د دې واکسینیشن د دې ورک پرمیت د دې نور کارن د امیګریشن لخوا نه سي لطفاً که ضرورت یا ټول ته جوړې سي دې ته ورکړي دا دوه کال پرولی سټیټس لري دی کولای شي چې د بیسټون سی او ار او تل ورسره من ایجنسی ولېږي یا کالیفورنیا یا ټکساس یا ورجینیا یا ریکا وانان دی د ټو ور سی اټ ار سی دی واس فیلن امکان چې پنځه وز در نفر د بیسټون باسل دی ورسره من ایجنسی ورسره کوم کوي چې ټمپرری هاوسینګ ور د پای دا کړی دا یا اپارټمنونه یا چټس دی د خپل فامیل سره ار سی لا تر اوسه پنځه څلوېښت زره نور خلک هم لا تر اوسه په بیسو کې دي
کوم خلک چې بهر راوتي دي ستاسو په خیال هغوی د کومو ستونزو سره مخ دي دا وخت
خلک چې وسره راوتلي دي د بیسو نه پنځه وزره ستونزې دغه کې دي چې دوی باید یو وکیل پیدا کړي زیاتره خو د خلکو روپۍ نه لري چې شخصي وکیل ونیسي دوی باید دا د نان پرافټ ان جی او سره موږ تماس نیولی دی چې دوی ته وکیلان کډوالو وکیلان د دې لپاره دا کارونه مخته ویسي اپلیکیشنونه په اسایلم لپاره په ایس آی وی لپاره وس فیلن ټول خلک چې دا وتلي دي سوشل سرویسز د فادر د کو میډیکل انشورنس د دې ماشومان په مکتبو کې شامل وو او دې ته کلچرل کمپټنسیز چې څنګه په زندګي په امریکا کې کولای شي بعد یې غره هم د دې امیګریشن کیس باید مخته ویسي
هغه سټیټونه دي چې په زیات شمیر کې وته افغانان لیګلی شوي دي
خو زیاتر د بیسو کې چې زه مز پنځو بیسو ته تللی وم هر چا سره زما تماس نیو ټول ارزو دروسې کالیفورنیا ته لاړ سي نورډن کالیفورنیا سدرن کالیفورنیا ساکرامنټو کالیفورنیا ټکساس خواته ورجینیا ډی سي خواته خو پیروجیو کې دی واس فیلن وای سي کټاسي فامیل هلته لري فامیلی ټای هلته لري امکان نه چې دی ورسره من پرایورټي ورکي ورته خو سچویشن دسې داسې واس فیلن کووډ لخوانه هاوسینګ شورټیج امکان نه یې چې دا زیاتر هم ارزو لري چې دغه هارد سپاټس کالیفورنیا ټکساس او ورجینیا ډی سي ایریا ته کابل سي امکان چې دی په نورو جیو کې ولګي په یو جیو کې په نور سټیټ کې کنټکی آیډاهو وایومینګ انډیانا ته ولګي په یو جیو کې امکان یې چې د دې مصرف به هم کم وي او په خو کورونه به هم هلته ولري
پښتون خوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دي تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولو مري مزورتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ
په خبرونه کې مو د مالټیا څخه مننه کوو چې تر دا د مراسمه مالیا زو د بلوچستان صوبې اولوري ته چیري چې په ژوب سیمه کې روغتیايي چارواکي وایي چې په سرکاري او شخصي خوندزیو کې د واکسین کار بشپړ شوی دی او په ځله کې 15% ماشومان واکسین شوی دي. اوس په خاري او کلیوالو سیمو کې واکسینټران د خلکو کورونو ته ځي چې ماشومان واکسین کړي. نور تفصیل تاسو ته د وی او ای و خبريال د کوټې څخه رفیع الله مندو خیل په دغه ویډیو ریپورت کې وړاندې کړي.
د بلوچستان د ژوب سیمې د روغتیا چارواکي وایي چې په سیمه کې په سکولونو کې د پولیو او سری ناروغي پر ضد د ویکسین کار سرته رسیدلی او اوس د ښاري او کلیوالو سیمو په کورونو کې د ویکسین کولو پروسه پیل شوې چې د سیمې 15% ماشومان تر اوسه ویکسین شوي دي. د ژوب د روغتیا چارواکي ډاکټر اختر بولیدی وی او ای ډیوا ته ویلي چې د افغان کډوال ماشومانو د ویکسین کولو او د جنوبي وزیرستان پر لارې ځانګړي ټیمونه لیږلي او د ژوب او واڼه ترمنځ په ګوبل سیمه کې ځانګړي پوینټ جوړ شوی چیرې چې تگرا تک پرمال ماشومان ویکسین کیجی.
اجوب کے جو بارڈر ہیں وہ ساؤتھ وزیرستان ہے, افغانستان سے ملتا ہے, ڈسٹرکٹ شیرانی ہے.
د ژوب سیمه ډیره پراخه ده چې له افغانستان، وزیرستان، کلا سیفلا، لورلای او شیرانی سیمو سره پوله لري. د ماشومانو د ویکسین کولو لپاره 190 ټیمونه کار کوي چې په کمپین کې به 35,000 ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد څاڅکي ورکوي او 125,000 ماشومان به بیا د سری پر ضد ویکسین کوي. په ضلع کې 15% د ویکسین کار بشپړ شوی او په ټولو تعلیمي ادارو کې د ویکسین کار مکمل شوی دی.
تقریبا کور ہیں اور آج سے ہمارا اسکول ختم ہوئے ہیں اور کمیونٹی میں ہمارے جو ٹیم ہے وہ کام کر رہے ہیں.
دا شار پخورٹ آباد سم کے کارکون کے ویکسینیٹر صابرہ وائی چپو وسنی کمپین کی دنجن والکانو پر سرکاری اور شخصی اسکولوں کی درے ذرا معاشمان ویکسین کڑی اور اسے پناسر آباد یونین کاؤنسل کی پر کورونو کی دا ویکسین کار پہل کڑی دی.
ترو سے پوری چیز مش کم کارو سر مش اسکولان کول دا ٹائم اسکولانو کی مش 3,000 پوری ٹارگیٹ سے کم ہوئی ہمش اسکولانو کی وکل بوائز اور گرلس اسکولان پرائیویٹ اور سرکاری گرلس اسکولان مش وکل اس نن زخ سر مش کمیونٹی شروع سره دا کمیونٹی سیز مش کم ایریا دا مش خروٹ آباد شروع کړی. په خروٹ آباد کې مش دا ٹائم ویکسین کو سر خدا دی سر خلق راضی مطلب سوشل موبلائزر تلے دا پکورو کی خلق تو مطلب دا ویکسین په بارے کې مرشی اور بینران هم سر وړی دي سر کم خلق دا جنې غواړي سی آیا دا ویکسین د چیز د پاره زوري دی هغه مرشی سی مطلب دا ویکسین د چیز د پاره اور سونی عمر کښان ته لگای شي هغه مرشی سر اور سره اور سره بینر عمر کې کاکور والا مطلب دا غواړي سی مطلب مجھے بکور کی وایو خپل کتابونه دی هغه سره وړي سر پراته دی هغه سر ور کو بیا کور ولا غم وګوري.
ژوب د بلوچستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان او قبایلی سیمه جنوبي وزیرستان سره پوله لري. دغه سیمه د هغه کوچانو په لار کې راځي چې د افغانستان او پنجاب ترمنځ تګ را تک کوي. د سیمه روغتیايي چارواکي وایي چې د کوچي ماشومانو د ویکسین کولو لپاره ټیمونه لیږل شوی چې په کېژدیو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي او د سری پر ضد یې ویکسین کړي. رفیع الله مندو خیل ویو اے ڈیوا ژوب.
دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د پاکستان په اړه باندې یو بل ریپورت چې په سرخار اسلام آباد کې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه خلک اسلام آباد ته د مزدورۍ په لټون کې زی او په دې کې ډیر مزدوران داسې دي چې بی کور او بی وسه دي. د ورځې مزدوري دیاړي کوي او په دې ژمي کې هم د شپې په سړکونو څملي او خپل ژوند تیروي. په دې مزدورانو کې هر کال د شتمنو خلکو او بیلابیلو ادارو لخوا د ژمي جامې او کمبل ویشل کیږي. څخ کال هم د یو غیر دولتي ادارې له لوري دغه مزدورانو ته د ګرمو جامو او کمبلو ویشلو کار تر سره شوی دی. په دې اړه ریپورت ستاسو لپاره د اسلام آباد څخه تیار کړی دی وقار احمد. راځي چې تفصیلي په ګډه سره وګورو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو غیر دولتي اداره په غریبو بیکوره خوریکه خو د یخ موسم نه بچ کېدو لپاره تودې جامې او کمبل ویشي. دا خوریکغ د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه اسلام آباد ته مزدورۍ لپاره راغلي دي او زیات تر پکې داسې دي چې د شپې د سړکونو غاړو او دکانونو مخې ته سملی او شپه تیروي.
موږ ته کار نه ملوي, کار نشته, دلته کې په فرش باندې سملو, دروڑے کاروان دے ٹول نظام روان دے او لگا پرش باندې سر دا دکانداران غریبانان پریری ہم دا نہ لاسو نہ لاسو بجو نہ پاسو او دا دی پروس کالم راغلی مونږ له دا کارو نه راکړ بستر لای یو یو راکړه چې سو کو دی لغی سره خوا کی کی
بابا محمد هاشم هم مزدورای لپاره خپل کلی پریخه په اسلام آباد کې د ورځې کاغذونه غونډوي او د شپې د یو دکان مخې ته سملی وای په هواد کې گرانی ورځ تر بلې زیاتیږي او د غریبو خلکو ژوند سخت ګران کړي دي او هغه د حکومت نه د گرانی ګیله کوي
نن سبا قیمت زیات ده هر څه زیات ده زور مو پیاس نه رسیږي دروځي په سلو سوا دوا سوا درې سوا موږ مزدوري ده په دې کې موږ شرم لکېږي
خورشید شیرانی په غریب و خوریکه خطودی جامع او کمبل ویشون کی غیر دولتی اداره ایکٹ آف کائنڈنس چلوی وای دا مزدور طبقہ ډیر بے وسه ده دوی کوشش کوي چې د خپل وسه پوره د دوی ستونزې راکمې کړي اغه ویل د ټولنیزو رسنیو د لارې هم دوی سره مرسته کیږي
چې کم بے کور خلق دی او کم مزدوران دي چې کم د دکانو مخامخ د شپې ویداږي او لیا چې کم فور فوټ پات باندې ویداږي د شپې نو هغه ته موږ د بشترې بندوبست کوو او د کمبلې بندوبست کوو نو موږ ایکټ آف کایندنس والنټیر ارګنایزیشن دی چې کوم موږ په خپل فنډز را جمع کوو او د هغه فنډز باندې بیا د مزدورانو او سکم بې کور خلک دی د هغه لپاره شان اخلو
په غریب او خوریکه خو د مرستو په ویش کې د ځوانانو سره جنکې هم برخه اخلي د اسلام آباد انتظامیه وای چې کوشش وکوي چې دوی به کور مزدورانو لپاره زر تر زر داسې تنظیم وکړي چې د دې یخ موسم نه محفوظ وي وقار احمد وی او ای ډیوا اسلام آباد
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ به ځان ته یو لار خو کوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو کوم
که بل څوک یې کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدلې شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
لری وګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی نننې خبری خبرونه کې تاسو کوم چې مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کړل هغه د سیمې په تړه او د افغانستان په تړه او افغانستان کې په ځنګړي ډول طالبانو چې کوم په ټی وی چینلونو باندې ځینې سختریزه پالیسۍ پلی کړې دي او پکې وایي ته امر کړی دی چې دغه نشریات یا خبرونه په اسلامي اصول باندې برابرې کړي او فلمونه ډرامې دي نه خپروي چې هغه شریعت اصول پر خلاف او همدارز پکې خزینه خبريالانو ته هم زینې امر کړی دی چې د اسلامي حجاب دی او کې خدای نه دی ویلي چې په دغه اسلامي حجاب باندې سره کم وي چې هغه وطنیږي چې هغه څه وکړي د دې ترڅنګ چمن سرحدي خار کې چې کوم کلینیک یا روغتونونه او بیلې څنګه د هغه کډوال کډوالو لپاره جوړی شوې وي او د هغه عادي خلکو چې ناروغان دي او حالت ور اوړي دا وی لپاره جوړ شوی دی. په دې اړه مستصر ریپورت شریک او همدارز د بخنی نړیوال سازمان چې کوم وروستی ریپورت وو په پاکستان کې د بې درک شو کسانو او د دوی بې جبري بې درک کېدو په اړه باندې هغه تاسو ولید او واورید. په دې هله چې د خپل سیمې څخه با خبره شوی وي او د دې خبرونې قربانه ومه زمونه ز شهید سره د دې خبرونې پروډوسر عدنان رشید تاسو خخلو اجازه تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ. الله پامان.